په افغانستان کې او بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازما حق دی او نيزه خبرونه ته ځانګړې شوی. په دې خبرونه کې چې په څو شیبو کې زما همکار ملالای بشیر وړاندې کوي د هغون جنو د زده کړو پر موضوع خبرې کوو چې کورنۍ د زده کړې په هدف پاکستان ته انکړې شوې او سم هلته په فضا تنګه شوې ده. خو تر دې مخکې پاموکړی د دې سات خبرونو ته د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 4.5 زره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې ادارې ویان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمېر څرګند نه کړ، خو د ځپل شوو سیمو وضعیت اضطراري وباله. تر ټولو ډېر اغېزمن شوې سیمه د هرات د زنده جان ولسوالۍ ده چې 14 کلي پکې په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. د نور صفا په نوم د همغږۍ او رغونې مرستندویه مؤسسې چې له زیانمن شوو سره د مرستو لپاره سیمې ته تللې ویلي ډېر مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته رسېدلي. د دې مؤسسې یوه کارکوونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې موږ ولیدل ډېر مرګ ژوبله ماشومانو او ښځو ته رسېدلي، ځکه زلزله په ورځ کې شوې او ځوانان او سړیان پر کارونو بوخت وو. د هرات د حوزوي روغتون د اورتوپیدۍ د څانګې و ډاکټر قاسم سادات هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دغې پیښې د مړو او ټپیانو له 80% زیاتې ښځې او ماشومان دي. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخته کانونه احساس شوي، تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. نن مخکې هم د زلزلې له سیمې 10 کیلومتره لرې سیمه کې سخته کانونه احساس شوي چې د امریکا د جیولوژۍ د سروې مرکز د شدت د ریختر په کچه 15.1 ثبت کړی دی. د وروستیو ټکانونو د زیانونو راپورونه تر اوسه نه دي ورکړل شوي. په سیمه کې عام خلک هم په بیلونو او نورو وسلو د خاولې د لرې کېدو هڅې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي د شنبه ورځې زلزلې هرات او څنګلورو سیمو کې ډېر زیانونه پېښ کړي دي. د پاکستان مخاط حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې ډیورن کرښې ته څیرمه د بلوچستان ایالت په چمن ښار ګوټي کې قونسلګري پرانیزي. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي نن مشال راډیو ته وویل دا قونسلګري به په چمن کې د سفر کوونکو افغانانو د اسانتیاو برابرولو لپاره د افغانانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د نوموړي په خبره د پاکستان حکومت په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې قونسلګرۍ پرانستل به دواړو خواو ته د تلونکو خلکو لپاره ګټورې وي. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. ښاغلي اڅکزي دغه راز وویل د نور پاکستان په څېر بله بلوچستان هم هغه افغانان چې ویزې نه لري له دې لارې افغانستان ته استول کېږي. د پاکستان موقت حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان چې افغانان هم پکې شامل دي د روان اکتوبر میاشتې تر اخره پورې له خپل ملکه وباسي. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي وړتیاو د لمنځه وړلو لپاره پر غزه خپلې بمباری شدیدې کړې. اسرائیلي چارواکو ویلي په غزه کې د حماس پر سخت دریځو شاوخوا زر بریدونه کړي دي. بل ورته د اسرائیل په جنوب ختیځ کې د دې هیواد پوځ له خپلې خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دی. د راپورونو له مخې پر اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 200 اسرائیلیان وژل شوي دي. وژل شوو دا شمېر په تېرو 3 لسیزو کې ساری نه لري. پاینه حال کې د اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي. د حماس ډلې ادعا کړې چې شاوخوا 130 اسرائیلي اسیران هم ورس سره دي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډله افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د 2 لوبلړیو د لوبولو په هدف نن سهار د عمان د پلازمېنې مسقط پر لور وخوځېده. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې د دې سفر په مهال به افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د 2 ورځنیو او 15 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونې خبرونه د ازما حق دی تشرغ لاس زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي. لکه تاسو ته چې معلومه ده هغه مور او پلار چې له افغانستانه د خپل لونو د زده کړو په خاطر پاکستان ته کډه سوي ول اوس له پاکستانه د شړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې خبرونه کې به پر هغو اندېښنو او حل لارو باندې خبرې کوو چې افغان نجونې او د دوی زده کړې ورسره مخامخ دي. د افغان نجونو د زده کړو راتلونکی به څه ډول وي؟ پر دې به موضوع به خپلو میلمنو ته د خبرو بلنه ورکوو چې دوی له موږ سره واصل سي د سټوډیو سره او پر همدې موضوع باندې خبرې پیل کړو. زموږ د دې خپرونې میلمنې اغلی تورپیکی مومن، اغلی قمر نیازی او همداراز اوژي امیل به له موږ سره د سټوډیو سره واصل سي چې موږ به له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې زغ پرونه د ازما حق دی روانه ده. تاسو کولای سئ چې موږ تخپلې پښتنې او تبصرې د تلیفون پر لیکه باندې پرېږدئ. موږ د واتساپ شمیره ده 00420221120401. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیزه بڼه باندې خپل پیغامونه پرېږدئ او موږ به یې په بېلابېلو خپرونو کې او په همدې خپرونه کې خپاره کړو. او که تاسو غواړئ چې موږ ته زنګ ووهئ، تاسو کولای سئ چې پر همدې شمیره 00420221120401 پر دغه شمیره باندې واتساپ ته زموږ شمیره ته زنګ وهلای سئ او خپل تبصره یا پوښتنه راسره شریکولای سئ. اوریدونکو زما د ښځینه اوریدونکو څخه ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ ووهئ او د خپلو ستونزو په اړه باندې موږ ته ووایاست. که تاسو غواړئ چې موږ ستاسو نوم یاد نه کړو یا هغه ځای چې تاسو ورڅخه موږ ته تلیفون راکړی دی دا معلومات په موږ پټ وساتو، خو موږ ته مهمه دا ده چې تاسو خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ او هغه ستونزې چې تاسو ورسره په خپل ژوند کې مخامخ یاست او فکر کوئ چې د دغو خپرونو له لارې حل کېدای سي او موږ ورباندې بحثونه جوړ کړو، په دغه واتساپ شمیره باندې تاسو موږ ته هغه موضوعات را لېږلای سئ او موږ به یې وخت نا وخت په خپلو خپرونو کې هم هغه موضوعات را اخلو او ستاسو د خوښې پر موضوعاتو باندې به خبرې کوو. متخصصین به پر غواړو چې هغه موضوعات وڅېړي او معلومات ورباندې وړاندې کړي. اوس هم ګورو چې زموږ میلمنې د سټوډیو سره وصل سوي دي او کنه. بله، روشان صاحب وایي چې اغلی امیل زموږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي ده. اغلی امیل تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستئ په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه به لومړۍ پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې افغان نجونې نه په افغانستان کې د نن لوړې زده کړې کولای سي او نه هم په ګاونډیو هیوادونو کې، ځکه چې هلته دوی د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې خبر په اوریدو سره یعنی یو ټکان مې وخوره چې هغه خلکو چې په ډېر زحمت، تکلیف او زړه نا زړه بل هیواد ته د مجبورۍ نه، د خپل جنکیو د تعلیم، د دې د ژوند، د دې د آینده د ښه کېدو لپاره ټول تکلیفونه، دا اقتصادي، دا روحي، دا د حالات په ځان ومنل، په یو عالم زجر شکنجې سره لاړل بل هېواد ته، هغه ځای ته مهاجر شو. مهاجرت په خپله یو عالم تکلیفونه لري. دوی هلته چې ته څه وکولی شو چې دوی په مکتبونو کې یا ځای په ځای کې نو هغه تعداد چې د مجبورۍ نه، یعنی داسې نه چې د دوی زړه و یا دوی دونه امکانات درلوده، خو بیا هم انسان د اولاد دپاره پوهېږي چې څه نه کوي، څه باید ونه کړي. هلته تر څو ځای په ځای شوي نه و، د مکتب هغه دروازه و، دالیز و، سنف لا بلد شوي نه و. داسې یو خبره اوري نو ته فکر وکړه چې دا به څومره په والدینو باندې سخت تمام شي، په دې جنکۍ باندې به څومره، په دې فامیل باندې، او یعنی موږ باندې. دا خو یو ظلم دی، دا بشري ناورین دی، دا ډېر سخته ده واقعا. هغوی خو که د تعلیم د مسیر نه یو څوک پاتې شي، دا هغه متخصصین لکه خور مې مومن صاحب په بحث کې ده، هغه پوهېږي که یو ور د تعلیم سلسله چې زن راغی هغه بیا هیڅکله خپل نورمال حالت نیولی نشي، هیڅکله هغه اصلي حالت ته تلی نشي. دوی چې بیا لاړل لږ ځرا جله وکړو چې هلته باید دا تعلیم باید خپل د مسیر نه پاتې نه شي او دوی باید وکولی شي په خپل سن سره هغه خپل تعلیم په خپل وخت تمام کړي. او ډېر فامیلونه زه خبر یم، زه بلد یم هغوی سره چې هغوی تللي وو لاړل، او چې داسې یو حالت سره مخامخ کېږي هغوی هم قانوني نه دي تللي، مجبور دي، خو لاړل اوس یې سره اسناد هلته نه لري، بېرته راګرځول کېږي. دا ډېره سخته ده، دا لوی یو ظلم دی. دا ډېر دې اندازه په دې یخ ژمي کې هغوی هر څه له لاسه ورکړل، دلته هر څه یې خرڅ کړل، دلته هغه شیان چې دوی ورباندې ژوند کوو د هرې امکاناتو نه دوی کار واخیسته، دلته اوس هغوی هېڅ نه لري. هغوی څه وکړي؟ دا اخواته د چا خبره ډانګ دی او د خواته پلانګ دی او نه پوهېږم. هغه حالت چې زه فکر کوم هر لحظه ما هم ځوروي، زه مې انسان یم، زه مې یو دلته اوسېدلی یم، یو مېرمنه یم، یو ښځه یم، دغه حالت مې په خپلوانو لیدلی دي. اوس هغوی دومره په تشویش کې دي، دومره اندېښنه لري چې دلته به څه وکړو او هلته هر څه له لاسه ورکړو، هر څه نه لرو دلته چې بیا ژوند وکړو. او دغه حکومت هم دغه امکانات نه لري چې د هغوی دپاره دغه تدابیر ونیسي، دغه لازم امکانات شته هغوی دپاره اجالتا برابر کړي چې هغوی وکولی شي چې دغه وطن ته که بېرته په زوره اوس ویستل کېږي، په ظلم ویستل کېږي، نو دلته هم هېڅ هم نشته. هغوی به څه وکړي؟ واقعا زه هم حیران یم، ټول خلک په دې فکر کې دي، دا خلک سره چې زه د ورځې ګرځم او دا خبرې اوري دوی واقعا ټول خواشینی دي.
مننه آغلی امیل، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی مومند، مننه اول خو چې تاسې زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به زه ورته پوښتنه وکړم، په داسې حال کې چې افغان نجونې لوړې زده کړې په افغانستان کې دننه نسي کولای، د ګڼو نجونو کورنیو دغه پرېکړه وکړه چې دوی به پاکستان ته کډه سي، او زموږ راپور وایي چې دا خلک چې پاکستان ته کډه سول، نجونو یې په ښوونځیو کې یا په کورسونو په یو بل ډول باندې زده کړو ته دوام ورکړ، خو اوس دوی د پاکستان لخوا د بیرته ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغان جنو دغه راتلونکی تاسو څه ډول د اندېښنې وړ بولی، ځکه چې دوی ته نه په افغانستان کې دننه نه هم په ګاونډیو هیوادونو کې، یعنی د باندې هم دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې وکړي او نه هم په افغانستان کې دننه، دا ستاسو په نظر څه ډول حالت دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو د طریقې احساس در نو اوریدونکو ته ټولو ته مننه چې دا ډیر مهم بحث هم نن راخیستی دی. واقعا دا ټولو ته د یو تاسف ځای دی. اول خو متاسفانه چې موږ په خپل هیواد کې باید دا زمینه مساعده وای چې زمونږ لونې خصوصا هغه ځوان نسل په پښتنو کې په افغانانو کې دا یو رسم دی چې خپل ځوان لوران یعنی چې تنه لیږي. اما متاسفانه د ډېر مجبوریت، د ډېرې بدې ورځې، له ډېرو مشکلاتو سره دا زمونږ فامیلونو کډه شول، لاړل، مهاجر شول پاکستان ته، د همدې په خاطر چې په هیواد کې ورته د تحصیل او د تعلیم زمینه مساعده نه وه. که چیرې مونږ دا امکانات درلودلی او دا زمینه مساعده وه، هیڅ وخت زمونږ اولادونه یا زمونږ کورنۍ نه مجبورېدلې چې هیواد پرېږدي او بیا یو هیواد ته ولاړ شي چې دایم هغه هیواد مونږ سره همیشه د هغه د ادارې پر اساس کې همیشه موږ سره وفاداری نه ده کړې، موږ سره همیشه ظلم کړی، موږ سره زوم دې هغه خوبې ګوتې نه نیولې او زوم مجبوریتونه او د دغه نه کوې استفاده کړې ده. بیا هم دې اوس غواړي چې د پاکستان حکومت چې په دې شکل باندې بیا د نړیوالې ټولنې نه او د جامع ملل نه پیسې ترلاسه کړي او په دې شکل غواړي چې افغانان اخراج کړي په ډېر ناقانونه ډول باندې، ځکه اصلا خو دغه سفر چا ویشلی دی. هغه افغانان چې دې پولې کې دي یا په هغې کې دي، دوی د ګډ فرهنګ او ګډه ژبه او ګډ کلچر لري، کلتور لري، همیشه زموږ هیوادوال هلته تللي دي. اما متاسفانه چې په ډېر بد وضعیت سره مخ شوي دي، خصوصا چې دا ویډیوګانې موږ ګورو، ډېر ځورېدونکي دي چې دا مهاجر دوی هلته وهل ورکوي یا مهاجر بندي زندان کوي. یا خصوصا کورنۍ په زور را باسي. نو زمونږ خپل تاسو مشکل پدې کې د تخپل زمينه متایدند بیا هم موږ یې لرو د دې دراتون کې لګتا شو څنګه وکړو چې راتون کې زه راتون کې دې بد ګورم خو بیا هم امیدوار یو چې زمونږ دولت راغره هم وکړي او دغه مشکلاتو په خاطر چې وګوري چې په گاونډي هیوادونو کې زمونږ وګړو سره دومره بد وضعیت کېږي اقلا دی دې لږ په دغه راشي په جذبه راشي په غیرت راشي دی دی او یو سوچ وکړي چې زمونږ ولې موږ دونه مجبور کړو خپل هیوادوال چې ولاړ شي د دغه نجونو د دې مهاجرت په خاطر د دې کورنۍ د دردل په خاطر باندې دخل دې د ښوونځي پرانیزي دلته ته تحصیل د لوړو زده کړو او د تعلیم ما د کورنۍ لیدلې چې اته د ووم سم څنګه نه ویش په کوم سم نه چې په یوه تحصیل نشته دی ورونځو خطر متلی دی ماجر شي وی دي چې اقلا نه خپل ابتدایي زده کړو کې اساسي زده کړو کې او لوړ تحصیل ته خو به د غیر نیاز دی زیاتې چې دی په خارج کې ولولي اما د دې راتل کې دی وضعیت څنګه کوم حالت بد نه بدتر ګورم نو کوکې دی چې دا یو حل نه راشته چې دا زمونږ هیواد خپل کوټه زمينه متایده شي او داخله چلته تحصیل نیمګړی پاره نیمګړی پات کیږي نو چې په داخله کې نیمګړی دي ځکه وقفه دوه تر څو چې په تعلیم کې راغل د دې څخه نه پوره کیږي خو بیا هم که ورسېږي د دې معنی چې موږ نور واټن اخلو نور موږ لري کېږو د تعلیم او د تحصیل نه نو هیله مند یم چې دا مشکل حل شي او په مهربان شي دلته خوندې شروع شي ان شاء الله د نجونو به یو څه تر لاسه کړو کنه وینم خو د دې راتلونکي د ډېر مشکلات سره به دې مخ شي او ټول هیواد به سر مخ شي ځکه د خبره په سواد ورک شي ډاکټر بنل لرو انجینر بنل لرو کون کې بنل لرو او د خو وضعیت چې اوس هم دوه نسلونه دی دا اوس کوم ګورو د هرات ولایت کې زلزلہ شوی دا د حکومتونه ټول نیاز دي چې خځې التلاري حکومت کوي نور خځو غږ وري د خځو سره هم تاسو نه بیګه هم د دبليو اف پی استاد دا خبره وکړه چې موږ د اشد نیاز دي چې خځینه کارکون چې موږ سره اوسې زموږ پټیونه کې او مخامخ د خځو سره هغه ستونزې وو پختي او هغه سره مسته کې ګورو چې تاسو نه دا شته چې موږ لرو نو خدای دې وکړي چې زړه تر دا مشکلات حل شي او زموږ دولت هم دې ته فکر وکړي چې د نورو هیوادونو د احتیاجې نه خلاص شي.
مننه اغلی مومند. اغلی نیازی تاسو ته اغلی مومند خبري واوریدلې. دوی ویل چې په افغانستان کې وضعیت سم سي خلک به اړ نه وي چې نورو بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي او هلته د سپکاوي د دوی په وینا ژوند وکړي. تاسو په نظر څومره مهمه ده چې د طالبانو حکومت خلکو ته دغه زمينه برابر کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي او د نجونو او د هلکانو د زده کړو تضمین وکړي او هغوی ته ښوونځي پرانیزي چې خلک اړ نه وي چې نورو هیوادونو ته د زده کړو پسې ولاړ سي؟
سلامونه پلمړي سر کې تاسو ته درنو محترم ملمنو ته او امدا شانته د افغانستان ټول زوریدلې ولسته چې تسلیت وړاندې کوم د هرات د زلزلې په تناسب باندې چې دقیقا دردونکې زلزله وه او ټول ولسونه او د دې آفت څخه متضرر سو. الله پاک نه قربان سم چې یو خو هغه آسماني آفت دی چې نازل کړل چې دغه مرکزان شهیدان سو شهیدان ته جنت فردوس غشتنه کوي او زخمیانو ته عاجله شفا غشتنه لرو. دغه نظام خپل هم تر دغه آفت کم نه دی چې دغه اوس موږ تحلیلو موږ دغه وضعیت وینو دوی هم خپل تر دغه آفت کم نه بدل کیږي. ولی ما دې ته موتاج کې چې زه په پردي وطن کې ولاړ سم د تحصیل لپاره موتاج سم. سیده زموږ پیغمبران اجرت کړی د مجبوریت پر اساس باندې گاونډي مو ولیدونه به مسلمان هم ده د مسلمانۍ داوا هم کوي د داس یو ملک د چې زما ورته وګه کیږي زړه ورته کیږي چې زه ورسره لار سم مخبل دغه مشکل په وخت کې زه دا غوي څخه یو څه لاس راوړنه ولرم هغه پراته داسې بلاسي. نو دا ټول هغه آفتونه دي چې موږ تاسو تجربه کوو. دا اوس دغه تر آفت کم نه ده دغه وضعیت خپل هم دغه د نظام دغه د اوس اقتدار خپل یو آفت د ټول شوز د پاره مخکې مومنت سی بیا دا ونه ورته وکړل چې دبليو اف پی غوښتنه کړې د خزینه کارمندان تاسو باور وکړئ دغه آفت زپلو په ګروپ کې زیمه هر لحظه دغه ژغ کوي چې ښځینه خوندي دي، یو ټیم جوړ کړي، موږ به د طالبانو څخه به اجازه واخلو، بیا به دغه ټیم راسي، دغه میتونه به د غسل او د خاورو سپارلو دپاره موږ سره کومک وکړي. او زمین کې دغسې خوندو ته باید یو ټیم باسواد خوندي، یو ټیم باید جوړ شي چې د خوندو تعداد معلوم کړي چې څومره خوندي موږ زخمیان لرو، تر کومه حده پورې دغه زخمي خوندي تر کومه حده پورې ځپل شوي دي. دا ټول د ټولنې ضرورتونه دي. دا ضرورتونه باید په نظر کې ونیول سي. یو خو دغه خلک په دومره نشته امکاناتو کې بیا هم لاړه چې سبا د بل ملک یو څوک راځي ما ملک ته خدمت کوي.
مننه آغلی نیازی. آغلی امیل ستاس څخه بل پوښتنه کوم، لکه تاسو ته چې معلومه ده په پاکستان کې د پاکستان پولیس ویل کیږي راپورونه دغه سوای چې د دغه هیواد پولیس د افغان کډوالو پر ضد باندې په ځینو تاوتریخوالي باندې لاس په کار سوي دي او په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دي. خو په ایران کې بیا د عادي خلکو زموږ راپورونه وایي چې عادي خلک پر افغانانو باندې یعنی ویلای سو چې ظلم کوي او په دوی پر ضد باندې په تاوتریخوالي باندې لاس پورې کړی دي او دوی حتی مظاهره کړي دي چې افغان کډوال باید د ایران څخه وایستل سي. ستاسو په نظر په دغو دواړو هیوادونو کې څه لامل سو چې د یو هیواد حکومت او د بل هیواد خلک د افغانانو پر ضد دومره وپارېدل چې دوی اوس پر خپله خاوره باندې پرېښودو ته هیڅ یعنی زغم نه ورته لري، غواړي چې دغه افغانان راوګوزي؟
بل دا چې زه اورم احتیام چې ډېر زړه به بوګنه دردونکی دی. دلته زمینه مساعده وایي که دغه حکومتونه دغه حالت په دوی دونه تنګ را نه وړي، دلته بېکاري بېروزګاري د کار زمینه مساعد وایي په دې حد باندې نه وایي چې خلک مجبور شوي او زموږ ګل ګل ځوانان لکه ګلاب ځوانان هغلته ځي توهین کېږي تعقیب کېږي. حتی دوی خو بیچارهګان د بیچارګۍ نه تللي دي، د هغه ځای فرهنګ سره هم که اشنا نه دي او مشکلات لري او برخوردونه ښه نه دي، د دوی حالت ښه نه دی، هغوی زغملی نه شي. حتی عام خلک تاسو وینئ چې اوس د دوی په ضد مظاهرې کوي، دوی منلی نه شي. نو ډېره سخته ده واقعا. او پولیس پاکستان خو ډېر اوږد تاریخ لري، د هغه د اول نه تر اخره پورې موږ سره همداسې وضعیت کړی و. عام اولس یې همیشه زموږ ښه دوست پاتې شوی دی، د هغه وخت نه چې دغه نیمه پیړۍ کې چې افغانان څونه ځي و راځي و مهاجرت شوده و هغه و دا اړیکې زموږ د ملتونو سره ښه و، خو د حکومت سره هېڅ کله د نظام سره بالکل ښه نه و. او اوس که دا برخورد کوي هغه موسمي برخورد همیشه لري، همیشه ظالمانه برخورد کړی دی، همیشه مکرزانه برخورد کړی دی د افغانانو په مقابل کې. دا نظام یې دا پولیس یې همیشه د استخبارات یې همیشه افغانان ځورولي دي، دردولي دي، پښتانه یې هلته ځورولي دي، همیشه دا کار کوي، هغه خو د دوی عادت دی. او خبره پاتې شوه چې د ایران عام اولس چې پخوا لا دونه اوازې پورته نه وې، اوس چې عملا هغوی هم د افغانانو په مقابل کې پورته کېږي، خو دغه حکومت د غیرت وکړي، دغه حکومت دې وشرمېږي د دغسې یو حالت چې راوستی دی او خلک ترېنه تښتي، همداسې که لري که نه لري بېخي ډارېږي د دې حالت نه. انسانان د خپل ژوند د بقا دپاره خوړو ته ضرورت لري، باید دوی اقتصادي سم وي، باید دوی وکولی شي یو مړی ډوډۍ پیدا کړي په ځان دپاره اولاد دپاره. دوی خو پوهېږي چې سبا ورځ دلته د ولږې نه مرو، د مجبورۍ نه هغوی ځي. څوک خپل خوږ وطن پرېږدي؟ څوک دا وطن چې لکه مور غوندې ده، دا وطن کې چې دوی اوسېدلي دي، د دوی د اقلیم سره دوی روږدي شوي دي، د دوی د هر څه سره دوی عادت دي، ورته جنت غوندې دي. اگر هغه که مجبور نه و نو ولې هلته لاړ شي؟ ولې دس فقیر وګوري؟ ولې دس توهین شي؟ ولې دونه سپک شي؟ اوس بالاخره که نن دا ګاونډیان وخت نا وخت پخوانه و همداسې برخوردونه و، خو اوس بیخي اوج اخیستی دی. او اوس هم افغانان د کله کله چا خبره لکه سیلا غوندې همداسې روان دي، په قانون بې قانون لارې نه مقصد ځان وباسي. خو که دلته دی لک فکر وکړي دغه خلک دپاره امکانات برابر کړي، انکشافي پروژې لاس لاندې ونیسي. هره ورځ باید د دې فکر ولري چې افغانان راوګرځوي، داسې زمینه مساعده کړي چې ورځ تر بلې دوی مجبور نه شي. حتی هغه خلک چې بیرونکي دي هغوی یې بېرته راوړي. اوس خو دلته امن دی، دغه امن که دغسې ذهني امنیت نه وي، اقتصادي امنیت نه وي، فرهنګي امنیت نه وي، نو خلک خو طبعاً چې بیا دا خو نه دی چې اوس د هغه پخوا پسې چې دلته به انفجار کېده هلته به، یعنی هغه اوس نشته. دا د یعنی ډېر ښه پاینډ دی د دوی که اطرافو ته ځو، مثلا که ولایت ته ځو، سفر کوو، په ډاډه زړه ځو. دا لوی لاسته راوړنه ده. اما ورسره که دغه نور هم که زمینې مساعده نه شي، شرایط ورته مساعد نه شي، دا خلک به همداسې تښتي، دا خلک به مجبور شي چې لاړ شي، او ټول دنیا به مونږ نه په تکلیف وي، او مونږ به بېخي دونه یعنی بد نوم وګټو بیرون کې چې هر څوک د افغان نوم واوري څوک نفرت وشي. الان چې افغان تر پرونه پورې تر نور کلونو پورې په دنیا کې افتخار یې کوو، دوی دونه باتور ولس ول، دوی د هر نگانه ښه شهرتونه یې درلوده، مګر متاسفانه چې اوس هلته ځي د هغه ځای کلتور سره، د هغه ځای فرهنګ سره دوی نابلده دي. دوی ډېر زر هغوی ورته د وحشي په سترګه ګوري، البته یو تعداد یې ټولې نه. نو خبره په دې کې ده چې سخته ده. بل څوک هم که دلته راشي، زه فکر کوم چې نابلده یي، مونږ ورسره په تکلیف کېږو، او هغوی که دغسې برخورد کوي امکان لري چې مونږ نه پتنګ شوي دونه زیات مهاجر نه چې دا ټول بې قانونه، بې اسناده، بې هغه ځي. نو خلک هلته یریږي، هغوی هم د نامنۍ احساس کوي. هغوی خو لکه مونږ غوندې نه دي چې په جنګونو کې ټول عمر وخت تیر کړی، او هغوی آرام فضا غواړي. زه نه غواړي چې هغه حالت یې دومره خراب شي چې د دوی په راتګ سره تاوان په کور کې چې سړی فکر وکړي خپل آرام ژوند کوي، او بل څوک میلمانه راځي او هغوی هم دومره مزاحمت وکړي. خو قربانه خو تاوان چې پتنګ کېږي، نو چې دا برخوردونه اوري واقعا سړی متاثر کېږي. یعنی زه ډېر زیات خفه کېږم کوم که شرایط لږ ذره انساني شي، او خلکو ته مساعد شي، شاید خلک مجبور نه شي چې لاړ شي.
مننه آغلی امیل. آغلی مومند، د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې ده چې پاکستان کړې ده چې دوی به هغه افغان کډوال چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري د دغه هیواد څخه باسي. د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په کابل کې په یوه غونډه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه بللې وه. ده ویلي وه چې دا غیر عادلانه او بې انصافه پریکړه دوی غندي، او د پاکستان له ولس څخه، د علماو څخه او د سیاستوالو څخه یې هیله کوي چې خپل دغه چارواکي چې دا ډول پریکړه یې کړې ده، باید د افغانان د دوی له وحشت او بربریت څخه وژغوري. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، کله چې طالب چارواکي دا ډول پریکړې غندي، دوی ته څه ډول مسؤلیت راځي کیږي؟ کله چې طالب چارواکي د پاکستان پر وړاندې یو دا ډول یو خبره وکړي یا یو کم څرګندونه وکړي، افغانان فکر کوي چې د پاکستان پر ضد یې خبره کړې ده. اما بیرته باید دغه پوښتنه هم له طالب چارواکو څخه وسي چې دوی په دې برخه کې څه کړي دي. ستاسو په نظر د طالبانو مسؤلیت په دې شرایطو کې څه دی چې د افغان کډوالو پوښتنه باید وکړي د چارواکو په توګه؟
مننه بشیر، خو ډیره مهمه پوښتنه وکړه. واقعا دا حالت چې خپله ما خبرې واورېدلې د ملا یعقوب مجاهد، هماغه لحظه ما ته مال افسوس پای راغی. مال ته ګوره، په خبرو په غندل هېڅ هم نه کېږي. هغه ستونزه چې حل شته، باید د دې حل، د دې ستونزې ریشایابي شي چې دا د کوم ځای نه سرمنشه اخلي، ولې زموږ خلک هلته مهاجر دي، په څه دلیل مهاجر دي، په غندل په ځای دی. دوی د خپله سره دا ټول چې د پاکستان په علماو غږ کوي، د دې خپله داخل علماو غږ دي دوی واوري. علما ورته شپه ورځ اختلي کنفرنسونه ورته جوړ کړي دي. علاوه د علما خبرې کوي چې په اسلام کې تعلیم شته، په ښځو باندې تعلیم فرض دی، کار پکې شته خو په اسلام په ابتدا کې کار کوو تجارت کوو خزه قافلو سره ګډې ترې راتلې دا ستونزې چې په داخل کې هرچې ولې به مونږ پاکستان ته مجبورې ولې بلته زمونږ کورنۍ زمونږ ورونه زمونږ خویندې په هغه شکل به عزته کېږي د سر نه به لوپټې لورې کېږي پیغلې نجونې به مو ځوان نجونې به مو مهاجرت ته مجبوره کېږي او په څنګ کې زمونږ ورونه تاسو ګورئ چې په زنځیرو په برچو حتی په لرګیو په څونه سخت حالت دی وهل شوي دي چې دا هر یو غږ زاورم به ما باور کړي چې زه دا ویډیو بېخي کتای نه شم ته اواز ټیټوم چې هغه فریاد و ناله او زجر دی چې ورکول کېږي او دی چیغې وهي ګټو سره خدای مونږ ژاړو هر شاید دغه احساس چې زلم سای ټول هېوادوالې ولري مونږ ته ژړاړې دي چې زمونږ وطنوال په داسې شکل باندې شکنجه کېږي په څه په دې په خاطر باندې چې په خپل هېواد کې ځای نشته راغلي دلته ورته ځای نشته افغانستان پراخه هېواد دی ډېر ځایان لري ځمکه یې پراخه ده ولې د تعلیم په خاطر یا د کار په خاطر زموږ ځوانان لاړ شي دغه چارواکي دي دا ملا یعقوب باندې غه کومه دا په ټولو کې لاړ لږ ښه دی چې همیشه یې غږ استلی همیشه یې یو عکس العمل ښودلی د پاکستان په مقابل کې یا د نورو ګاونډیو په مقابل کې حداقل یو جرات او یو غیرت او هغه افغانی تو لري پښتونولي لري نو دا د راجی شي دې خاطر فکر وکړي د نورو چارواکو سره د وغږېږي او دا وزارت دفاع کوم کم مقام نه دی یعنی د رهبرۍ په سطح باندې لوی چارواکی دی کیدای شي چې دا خپل د ستونزې شایبي شي په داخل کې هرڅه د وضعیت نه افغانان خلاص شي نور دا لوی یو لوی ازمو ساس په سترا یو لوی پیغور دی یو لوی ننګونه ده یو لوی چالش دی چې د سره اوس مخ دی دې د کېدای شي چې دا ستونزه په داخل کې هر کې مونږ ول خلکو ته لاسوږي ولې به مونږ پاکستان ته مجبوریت لرو ضرورت لرو په دا حال دا چې مونږ دا غي نه هیواد غټ نه دا غي نه زمونږ مکشته هر څه امکانات شته صرف د تعلیم په خاطر دا خلک کلی دي بل څه نشته د اولاد خصوصا د نجونو د تعلیم په خاطر او د کیفیت په خاطر د تعلیم چارته لږ درس شاید کوالیټي ښایي ولې دلته نه ایجاد کېږي دا کوالیټي ولې دلته دا کار نه کېږي مونږ هیله ده چې د بل ځای ملامتول د نور د ملامتولو پر ځای دې په خپل داخل کې غوړ وکړي خپل سره کې نه خپل سره مجلسونه وکړي جلسه وکړي غونډه وکړي شورا وکړي او د خلکو نه دعوت کړي دا به یو ډېر لوی ابتکار ډېر لوی او د ګام به چې دی یخ په تاریخ کې د جنوم سب شي څومره به خلک ته خوشاله شي څومره به خلک دې ته هغه واټن چې د دولت او د حکومت ترمنځ دا به کم شي او ټول به په ډېر دا به لوی زیره افغان ولسته چې دې به تعلیم شروع شي او دلته به دې ومنل شي خصوصا اولادونه فکر کوم چې د دوه نسخو نه پسته هم باید دې هغه فکر او هغه بغي سات راشي سره خلاص شي چې دې خپل شروع کې خپل یو د وطن ستونزې د وطنوال ستونزې حل کړي موږ تاسو په دې خپې ګو تاسو ټول په خارج کې تاسو اوسې موږ په داخل کې صفونه درلودلې دي یعنی هغه عزت او هغه غرور او وقار چې خپل ټاټوبه کې په پلانني هواد کې نو وګورو ته په لاس د په هواد کې څوک نشي راتلای پارې واڅ چې تاسو هیڅ کار څونه د ژوند امکانات سره دی بیان د غربت او د فقر او د بې عزتۍ احساس کې هڅه تاسو پرې ځخري ته فکر کوي چې زه درته ویم د خپل د واک او د اختیار احساس نه لري دا ټول وطنوال دا احساس لري زموږ د چې خارج کې همیشه د دوستانو سره خبرې کوم ټول هر څه د ژوند امکانات شته اما موږ ځان دې ته چیر فقیر او ناچیز احساس او ځکه موږ غرور او عزت نه لرو موږ ماجدي موږ د خپل هیواد څه چې خپل وګړو ته هغه د هیواد او دولتونه یعنی غواړي او څه چې هغه د امکانات لري موږ نه لرو موږ په حقارت ژوند کې غربت او حقارت مسافرۍ ټول هم دغه ده نو خدای دې وکړي چې دغه غربت او دغه حقارت نه موږ خدای خلاص کړو او خدای ته سوال کوو بیا دغه خپل چارواکو ته هیله کوو غږ پرې کوو چې خدای په خاطر دغه خلکو وګوري چې خلک په زمونږه وګړي زمونږه وطوال په سشن به عزت کې په شکل دې د خپل هم خو ان شاء الله دغه لري خو موږ از زمينه او دغه ولې ویده دي باید دا وی شي په دغه یاد لحظه چې ما وسه نشته زونه زوري کوم دې خو امکانات لري د اقل ورته زمينه د کار مساعده کې زمينه ورته د به تر اتر مساعده کې ودی مني د اولادونو تعلیم ته ورته زمينه مساعده کې دغه د بیننګي او بغیرت نه باید ځان ورغوري دا خو لوی غیرت ده لوی 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 د یو پیغور ده چې دا ته ورکول کیږي او بیا دې هم سره نه راځي فکر او نه غواړي چې دا پیغور نه ځان خلاص کړي زما هغه کدی دی چې دې خپل داخل کې ورته د حل لاندې ولټي او دا ستونزې دي شایبي کې د شي نه مشکل چې څنګه یو ډول د هیوان د بیرون لا ولر نشي مهاجرت محتاج نشي هر شکل کې نیمه ډوډۍ که لږه ډوډۍ که غربت یې که د هغې په خپل هېواد کې عزت او ابرو خوندي ده په خپل هېواد کې د خپل ژوند وکړي نه د نورو هېوادونو د دومره زیاتو مشکلاتو نه چې ورته بېخېږي او دومره زیات ځورول کېږي دوی.
مننه آغلی نیازی، ستاسو څخه هم د مولا محمد یعقوب مجاهد د څرګندونو په اړه پوښتنه کوم. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو له نورو سازمانونو څخه غوښتي دي چې د پاکستاني حکومت د دغه اقدام مخنیوی دي وکړي چې افغان کډوال د خپل هیواد څخه باسي. ستاسو په نظر کله چې ښاغلی مولا محمد یعقوب مجاهد له ملګرو ملتونو او بشري حقونو له سازمانونو څخه دغه غوښتنه کوي چې پاکستان باید افغان کډوال ونه باسي، ستاسو په نظر دا څه ډول غوښتنه ده؟ آیا فکر کوئ چې دغه یو عادلانه غوښتنه ده د ملګرو ملتونو څخه، او ملګري ملتونه څه ډول د دې بهیر مخه نیولای سي؟
که دې ته ځیر سو چې مهاجرتونه د اسلام څخه پیل دی تر ننه ورځ پورې، کله چې سختۍ پر مسلمانانو باندې راغلی، مشکلات راغلی، طبعا هغوی ځای بدل کړی. زموږ د اسلام ستر لارښود مقام معظمه پرېښووله او مدینه منورې ته هجرت وکړله. نو دوی په دې از تناسب باندې دا غوښتنه کوي چې یعنې که اوس په خلکو باندې سخته راغلې ده او ګاونډیو ته تللی دي، پناه یې وړې ده، نو ګاونډی دي باید، چون ګاونډی هم خپله مسلمان دی، که ایران ده که پاکستان ده، اسلامي ملکونه دي، نو هغوی دي باید صلې رحمي وکړي، د صلې رحمي څخه کار واخلي او د کډوالو د ایستلو دغه څه چې هغوی فیصله کړې ده او دغه چې د کډوالو اوس هغوی هلته په تنګ کړي دي، په عذاب کړي دي، نو د دغه څخه دي مخنیوی وکړي، ځورونه دي ونه کړي. دا غوښتنه تر دغه حده پورې تر موږ هم ورسره تاییدوو چې دقیقا یو ښه غږ دی د یو نظام څخه، خپل د یو دولت د مشرتابه د خوا څخه، دا یو ډول ملاتړ دی خپل د مهاجرینو د په حیثیت کې. او که دې ته ځیر سو چې ولې دې په خپل وطن کې فرصت ورته محدود کړی، ولې دې ژوند ورته مقید کړی دی چې هغه ولاړ سي بل هېواد ته پناه ویسي او بل هېواد ته هجرت وکړي، په څه دلیل؟ وخت چې جنګ نسته، وخت چې په خپل هېواد کې د تعلیم فرصت ورته وي، وخت چې خپل په هېواد کې عدالت تامین وي، وخت چې زموږ خپل هېواد ښه آب و هوا لري، ښه پراخه مځکه لري، ښه پراخه اسمان الحمدلله لرو، ښه آب و هوا لرو، ولې موږ هجرت وکړو بل ملکو ته؟ نو دغه ځای کې بیا نو ملا یعقوب تر سوال لاندې راځي چې ته په اقتدار کې، ته په مشرتابه کې، تر دې مخکې تر دې چې د بل ملک څخه دا غوښتنه کوې چې ولې دې زما مهاجر په تکلیف کړی دی، یا ځورونه ورته کوې، یا د ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه کوې چې هغوی باندې فشار راوړي، چې هغوی زموږ پر مهاجرینو باندې فشار راوړی، یا یو ډول بیرته دا خپله یو سیاسي تړون دی خپل تر مابین چې کېدای شي چې پاکستان پر تاسې باندې فشار راوړي، پر مهاجرو باندې فشار راوړي، او تاسې بیرته پر ملګرو ملتونو باندې غوښتنه وکړئ، او دا یو د پاکستان لپاره یو امتیازي هغه جلا خبره ده، ځکه چې تاسو هم دغه پاکستان څخه روزل شوي یاست، دغه پاکستان څخه تربیه اخیستې، راغلي یاست خپل په وطن کې ځای په ځای شوي یاست، نو اوس خپل وطن ته وفادار اوسېږئ. خیر، هغه که تاسو د هغوی تر احسان لاندې یاستئ، هم د احسان بدله، نو بیا داسې مه ورته دغه کوه چې د ملګري ملتونو څخه د هغه دپاره امتیاز اخلي، خپل ولس پرې باندې ځپه، خپل ورځ پرې باندې ځوره، د پردې تر شا خبرې به نه یي، حقایق خبرې وکړي، صحیح مسلمانی خبرې وکړي، صحیح د مشرتابه مسؤلیت چې لري هغه مسؤلیت اجرا کړي، ځکه چې تاسې هم خدای ته مسؤلیت یاستئ او هم بندګانو ته مسؤلیت یاستئ. دا ولس چې زوریږي، د دوی د زور فریاد به تر عرشه پورې رسیږي، او نن نه سبا به ستاسې دامن ګیري. ولې ولې نو خپل په وطن کې ورته فرصت نه مهیا کوې؟ ولې د تعلیم دروازې نه خلاصوې؟ هغه وطن او هغه فاصله چې ستا او د ولس تر مابین دی، هغه به هم له منځه لاړ سي، ولس به د سرګردانۍ هم خلاص سي، ولس به له لعنتۍ څخه هم خلاص سي. خپل په وطن کې چې عدالت وي، تامین وي، صحت وي، څه کوي چې بل وطن ته ځي؟ وطن حب الوطن حب الهیمان دی. از برای خدا تاسی څنګه د مسلمانی دعوه کوي، او څنګه په کوم اساس باندې دا غوښتنه د ملګری ملتونو څخه کوي؟ د دې څخه دا جوته ده، دا جوته د دې څخه چې تاسو خپل سیاسي تړونونه لري د نږدې ګاونډیانو سره، نو هغوی ته د امتیاز غواړئ د ملګرو ملتونو لخوا څخه، په لحاظه هغوی ته وایاست چې تاسې فشار راوړئ، تاسو زموږ پر مهاجر باندې فشار راوړئ، ملګري ملتونه به تاسو ته امتیاز درکړي، بېرته به هغه چې موږ ستاسو تر احسان لاندې یو، هغه ستاسو احسانات چې د ملګري ملتونو د خوا څخه به درته هغه څه چې ستاسې غوښتنې دي هغه به ټول درته اوسي. که داسې کوم څه نه یي، نو باید دوی فرصت مهیا کړي، ژر تر ژره د مکاتبو د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. دا اوس هم دغه اوس د هرات په دغه زلزله کې څومره خوندو ته ضرورت شته، څومره تحصیل کرده خوندو ته اړتیا شته، څومره ډاکترانو ته اړتیا شته، څومره ولس یو تر بله ورځ پورې ځپل کېږي، رټل کېږي، خپل په ملک کې هم د آفاتو څخه هم او په نورو ملکو کې هم. ولې د دې ځواب تاسې سبا ورکولی شئ؟ دغه لړۍ چې مو ځینې قطع کړې ده، دغه سلسله مو چې د تعلیم ځینې قطع کړې ده، دغه جبرانول لا ډېر سخت کار دی. دا چیرې چې دا وغځېږي، دا چیرې چې دا نور هم وخت ونیسي، نو په لحاظه زموږ غوښتنه ده ملا یعقوب ورور څخه همدغه ده چې وروره که کوم معامله د پاکستان سره لري، پاکستان ته امتیاز غواړي د ملګرو ملتونو څخه، هغه جلا خبره ده. او که معامله ورسره نه لري، نو بیا غوښتنه ځینې مه کوه، نه د هغه څخه د پاکستان څخه غوښتنه وکړه، نه د ایران څخه غوښتنه وکړه، نه سر ورته چیچکه. زموږ ملاکه در باندې پیرزوی چې ته سر ورته چیچکې، ځکه چې زموږ ورور یې، زموږ پښتون یې، زموږ د ولس پر سر دا فعلاً ته اقتدار لري، هغه څوک یې چې دا ولس په تا باندې حساب کوي. نو ته د دغه ولس په ملاتړ باندې داسې وکړه چې خپل په کور کې ولس ته فضا د تعلیم او د تحصیل مهیا کړه، دروازې د پوهنتونونو د مکاتبو پرانیزه، ټول ولس ته دعوت ورکړه، بلنه ورکړه، په غېږ کې واخله چې راسې خپل په ملک کې. ولې به د پاکستان احتیاجي تېرو؟ ولې به د ایران احتیاجي تېرو؟ ولې به ځپل کېږو؟ ولې به راتل کېږو؟ ولې به دونه توهینېږو؟ ولې به دونه تهدیدېږو؟ ولې به ته سره کښته ایسي؟ ولې به ته د پاکستان څخه غوښتنه وکړې؟ ولې به ته د ملګري ملتونو څخه غوښتنه وکړې؟ تاسو خو وایاست چې موږ هیچ چا ته اړتیا نه لرو، بس رب دې زموږ سره یې، موږ خپل په رب باندې باور لرو. نو خپل په رب باندې باور دې وساته، یقین دې وساته، خپل په کور کې دې هر څه ورته مهیا کړه. ولې غوښتنه کوې؟ په کوم اساس دا غوښتنه کوې؟ سیاسي معامله نه یي، نو دا غوښتنه ته هېڅ ضرورت نشته چې نه د ملګري ملتونو څخه ملا یعقوب وکړي او نه هم د پاکستان او د ایران څخه دا غوښتنه وکړي. خپل په کور کې دې فرصت ورته مهیا کړي تر څو مهاجرین خپل وطن.
مننه ډیره آغلی نیازی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري، او د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې په هغه مور او پلار چې په افغانستان کې انجونو نور لوړ زده کړې نه سوي کولای، ځکه چې طالبانو د انجونو پر لوړ زده کړو باندې بندیز لګولې دی، دوی پاکستان ته کډه سول، خو هلته هم له رئیس تل کېدو له خطر سره مخامخ دي. پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي، یو اوریدونکو هم لرو. اول د دوی خبره را واخلو، بیا به میلمنو ته بیت ورسو. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
ملالی خور سلام تاسو او ټول کډرمنو اوریدونکو.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړئ خپل نوم وایاست کولای سي، او کنه غواړئ تاسو خپل تبصره وکړي. مهرباني.
نه دغه نه غواړم، دغه نه ویل خور دا خو ډیر ښه خبر ده چې باید انلاین تعلیم ورکول شي پر انټرنیټ باندې. او بیا اوس ځینې رادیوګان هم دغه پروسه شروع کړې چې تعلیم کور په کور باندې کنه، دغه پروسه شروع کړه. خو زه وایم چې هیڅوک چې مام دسې نه کښېني، ځکه تعلیم باید وکړي. تعلیم ښه شی دی، خو یوه خبره ده چې موږ اوس ځینې رسنۍ څخه دغه دي چې ځینې رسنۍ باید دغه فعالیت وکړي، په ادیاکل که په ورځ کې دوه ساعته یا درې ساعته وخت ورکړي، دا به هم دغه خوندي څه زده کړي. خو ادیاکل دومره چې بیا چپه خول دي د رسنۍ هم نه کښېني، ځکه د رسنۍ مسؤلیت هم همدا دی چې باید دغه تعلیمي پروګرامونه را پیل کړي.
ډیره مننه چې تاسو خپل تبصره له موږ سره شریکه کړه. لکه تاسو چې یادونه وکړه، د ازادي رادیو خبرونه د رادیو لارې درسي ساعت هم په اونۍ کې څلور ورځې خبريږي، چې په دغه کې د افغانستان د جمهوریت نظام د وخت د نصاب درس ورکول کیږي. هغه نجونو ته مختص دی دغه ساعت چې د شونځي څخه شاته پاتې دي. خو د دې درسي ساعت هدف دا نه دی چې د ښوونځي ځای ونیسي، د حضوري ښوونځي اهمیت جلا دی، او دا ډول پروګرام چې ازادي راډیو پیل کړی دی دا په دې خاطر باندې چې هغه خلا چې د نجونو د زده کړو په جریان کې رامنځته کیږي د هغه په مخنیوي کې مرسته وکولای شي. اغلی امیل زبا ستاس تخه پشتنه وکرم، د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنگی ویلی دی چې په دغه هیواد کې درې ډوله افغان کډوال دي. د په وینا یو هغه کډوال دي چې قانوني اسناد نه لري، بل هغه کډوال دي چې قانوني اسناد لري یعنی د مهاجرت کارتونه لري، او نور هغه افغانان دي چې د په وینا پاکستانی جالي اسناد جوړ کړی دي او خپل ځان پاکستانیان ګڼي. ستاسو په وینا دغه څومره یو د خطر زنګ دی د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې اوسې چې قانوني اسناد هم لري، خوشایي له دې ګواښ سره مخامخ وي چې باید د دغه هیواد څخه وایستل سي، او هغه نړیوالې ادارې لکه یو این ایچ سی آر چې د کډوالو نړیواله اداره د ملګرو ملتونو لخوا دغو سازمانونو ته څه مسؤلیت راجع دی چې د افغان کډوالو په برخه کې باید څه وکړي چې د هغو نجونو چې مور او پلار یې د دوی په خاطر باندې پاکستان ته کډه سوي ول اوس د بیرته افغانستان ته ونه ایستل سي؟
معنی کوم خبره په دې کې ده، ډېر ښه سوال دی وکړو. زما هم په زړه کې همدا و چې دغه سازمانونه لکه د یونیسیار سازمان دوی باید د هغه نجونو نه کډوال هغه فامیلونه چې دسې جینکۍ لري چې هغه مکتب د پاره راغلي د هغوی نه د دفاع وکړي، هغوی پاکستان ته باید قناعت ورکړي، ملل متحد نه باید کومک وغواړي، او دوی ته باید ووایي چې دغه کډوال تاسو نشي کولی چې وباسي، په پاکستان باندې باید دوی فشار راوړي، ځکه چې دوی د مجبوریت نه راغلي صرف د دې هدف لپاره چې جنکۍ دلته تعلیم وکړي، دلته زمینه ورته مساعده شي چې دوی واوسیږي. نو هغوی چې د مجبوریت نه راغلي باید دغه کټګوریانې باید جدا کړي، یا د اقل د دوی د حق نه باید دوی دفاع وکړي چې دا اوس مجبور دي، دا چې بېرته دي دوی خو هر چال ته لاسه ورکړي دي، دا خو بې اندازه د چا خبره بیخي یو ظلم دی آخري سرحده پورې. دا باید دوی دا کار وکړي، دوی خپل حق او مسؤلیت وګڼي چې باید د دوی د حق نه باید دفاع وکړي، د دوی تر شا ودرېږي، دوی باید جلا کاندي. هغه هر څوک چې هلته پاکستان ته تللی دي تاسو باور وکړي وایي څوک پر ازاد ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي، یا د یار د غمه ځي نه. دلته سل رقمه تکلیفونه د وجه تللي دي. باور وکړه چې یو کس به هم خوشحاله نه وي چې خپل وطن خوشي کړي، یا پاکستان ته چې سره د دې چې موږ ګډ مشترک دین لرو، فرهنګ لرو، زموږ هر څه ثقافتونه هر څه سره یو ځای مشترک دي، یو وطن خلک یو ځمکه زمونږ ډیره ده، برخه د افغانستان افغانان ګڼي، یو بل سره ستونزې که سیاسي ډول اوس شته خو ملتونه تکلیف نه لري، یو بل سره مني، خوشحاله دي، یو بل په غم کې خفه کېږي، په خوشحالۍ خوشحاله کېږي، همکاري کوي همیشه دایم دپاره. خو لیکن دغه حکومتونه هر مشکل لري، که امتیاز غواړي د ملل متحد نه ده مومن صاحب په خبره، که هر څه غواړي، خو دا ډېر غلط کار دی. اوس په دې وخت کې چې دې خواته ژمی روان دی، یا خواته هغوی مجبور دي، د دوی د مجبوریت نه دوی سوی استفاده کوي، همیشه داسې یو حساس وخت کې داسې یو برخورد دی او داسې یو دریځ نیولی دی. دې برخه کې باید ملل متحد عملي اقدام وکړي، یونیسیار باید ودرېږي، او د هغه جنکۍ چې هلته تللې دي که دا نور برخه کې هر څه باید وکړي، یو انساني برخورد وکړي. اوس وضعیت داسې نه دی چې دوی دونه شدید حالات یې اخیستی دی او دوی راوباسي په ظلم زور باندې. په دې برخه کې ټوله دنیا باید خپل غږ پورته کړي، یعنی همیشه دا کار شوی خو اوس په دې وخت کې دا ډېر حساس وخت دی. او دنیا ته معلوم دی چې دلته د ښځو په وړاندې ښځې برمته نیول شوي دي، په څومره هغه ابتدایي حقونه ترېنه اخیستل شوي، تعلیم چې د دې هغه اساسي حق دی، کار چې د دې حق دی هغه سیاسي مشارکت خو پر ځای کړي دغه نه کوم چې او بيخي دسي حالت یې رسولي چې هغه نه لا تیری خو دغه مونږ د انسان په صفت وپېژنې او مونږ مونږ ته اډیکل زمونږ اوسېدنه دلته لږ ذره خو تضمین پات شي او دوی خو هغه برخوردونه کوي چې بالکل غلط دی او دنیا هم پوهېږي چې دلته څه حالت دی اډیکل د هغوی د هغوی چا ساتلي دي د هغوی د حقونونه د هغوی د عزت د خوندي کولو دپاره د کار د ژوند د اوسېدلو دپاره چې اوس سماجرین دي هغه تکلیف چې په زړه کښې تېرېږي خو دوی د هغه چې برخوردونه غلط ورسره کېږي لا هم د دوی احساسات جریهداره کېږي هغوی تکلیف ویني په رواني لحاظ هغوی ښه نه دي. زه فکر کوم چې دې دپاره باید ملل متحد نور غور وکړي باید یو نیت اراده جدي ولري.
مننه آغلی امیل زبیر ستاسو ته راځم. آغلی مومن ستاسو څخه پوښتنه کوم په داسې حال کې چې تاسو ټولو او زموږ نورو میلمنو هم پر دې باندې خبرې وکړې چې افغان نجونې څه ډول په هیڅ ځای کې نه په افغانستان کې دننه او نه هم په نورو هیوادونو کې دغه موقع لري چې دوی باید خپل راتلونکی جوړ کړي او لوړې زده کړې وکړای سي، ځکه چې په یو نه بل ډول باندې دوی ته یو خطر متوجه دی په افغانستان کې دننه دوی ته اجازه نست او په نورو هیوادونو کې چې دوی د خپل لوړ زده کړو لپاره کورنیو کډه کړي هلته دوی د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي، امنیتي ګواښونه دي او داسې نور. افغان نجونې څه ډول خپل هغه روان سالم وساتي، ستاسو دوی ته څه پیغام دی چې په دغه وضعیت کې چې دوی فکر کوي چې یوې خواته یې هم مخ نه اوړي دوی باید څه وکړي؟
په دې د په داسې ناورین وضعیت کې او په داسې سرګردانۍ کې چې زموږ هېوادوالو زموږ خصوصاً نجونو سره مخ دي، سل په سلو کې اول مسؤلیت اول درجه مسؤلیت خپل هېواد ته خپل د هېواد چارواکو ته مخامخ دی او دوی ته اول غږ په دی دی، ځکه دی د دې وطن خلک دي، هغه یعنی وطنوال دي. ما مخکې ویلي چې دا چې عزت هغه په خپل کور کې خوندي ده، باید دی په خپل کور کې دی ته ځای ورکړي، خپل لمنه پراخه کړي، دوی ته د کار د تعلیم زمینه مساعده کړي، یعنې په اول درجه که دی د خپله مسؤلیت وګڼي، خپل نظام کې چې هغه مشکلات دي هغه ستونزې دي دا حل شي، نو ولې به څوک مجر شي؟ یو مجر به په ډېر خوشحالي بېرته خپل هېواد ته راځي، هلته به دا لوی جشن ورته تاسو باور کوي چې هلته دلته مکتب نه نجونې په ژړا ووتلې، یو کال مخکې چې مکتبونه دوه کاله د مخه چې مکتبونه وتړل شول عین حادثه بیا تکرار ده. پاکستاني مکتبونه کې هم تاسو کتل چې یو شور یو غریب و یو ژړا وه چې نجونې ټولې د مکتب نه ایستلې چې تاسو افغانان یاست او بېرته وځي، تاسو به ویډیو هم لیدلې چې هغه حالت بیا تکرار شو او دا ډېر د خفګان ځای دی، ډېر د تاسف ځای دی، ډېر دغه ځای دی چې افغان په هېڅ ځای کې ځای نه لري. په نورو هېوادونو کې خپل وګړو ته خلک دونه عزت ورکوي، دونه دغه ورکوي، په یو کس چې یو چېرته حاصل کېږي یا بندي کېږي څومره لوی لوی اته ډېر مصرفونه، ډېر امکانات، ډېر خلک ته تبادله کېږي، لوی لوی زندانیان، یا بعضې مونږ ګورو چې بعضې معاملې په جهان کښې د یو وګړي په خاطر کې یو استاد یې کې یو زده کوونکی مهیز زموږ ستاسو د هېوادوالو چې دی دي په هېڅ ځای کښې قدر نه لري، ځکه خپل وطن خپل چارواکي ورته قدر نه ورکوي، نو چې دی خپل وطن کې ورته قدر نه ورکوي نور وطن هم ورته په همدای سترګه ګوري، حتما وایي چې تاسو په خپل هېواد کښې ځای نه لري، نو زموږ څه مسؤلیت دی؟ یعنې ډېر ورته په سپکه سترګه او ډېر ورته په حقارت ګوري، ځکه دی د خپل هېواد نه د خپل ټاټوبي نه دی دي سپک شوي دي. مونږ هیله لرو چې خپل هېواد کښې دا زموږ وطنوال درانه وي، عزت ولري، وقار ولري، په خپل وطن کښې اوسي او د عزت او د ابرو ژوند وکړي، خصوصاً نجونو. او بیا هم چې اوس دغه شرایط هیله لرو چې دلته زړه دغه وضعیت ته د پای ټکی کېښوستل شي، بیا هم خپلو نجونو ته خپلو اولادونو ته دا نصیحت کوو او دغه ورته کوو چې دی د خپل مورال د لاسه نه ورکوي، دی دی نور هم چې ډېره نوره هغه دغه نه وتلې ده خبره ډېره ستونزمنه شوې ده، بیا هم حوصله دې وکړي، کېدای شي چې ملل متحد یا نور هېوادونه یا نور دغه په دې چارواکو غږ وکړي، یا یو د حل لاره ورته پیدا شي او عملي اقدام باید وشي. په دې حصه کې مونږ ګورو چې حتی حتی د ځان وژنې او د دغه کچه لوړه شوې په پاکستان کښې، او چې د کورنۍ چې نه غواړي دلته لکه مخکې چې دوستان ویلي چې هر څه د لاسه ورکړي دي، نه کور لري، نه زندګي لري، نه یو کار لري، نو هغه یې اوس ناچارې دي.
حتی د دې ژوند نه په مرګ خوشحاله دي، حتی مرګ ته یې مخه کړې ده، او دا څومره دردونکی حالت دی چې نورو وګړو ته څومره د حیات خپلو د خپل هېوادوالو مهم دی. او متاسفانه افغانان په داسې ستونزو من حالت کې ګیر دي، او خصوصا د چارواکو ورته پام نه دی، یا چارواکي په نورو په هغې غږ کوي ولې په خپل ځان غږ نه کوي. دوی باید په خپل ځان غږ وکړي، خپله د خپل هېوادوالو غږ واوري. هغه غوټه یا هغه ستونزه چې په لاس خلاصېږي په خوله ولې خلاصه شي؟ دوی ته دا کار اسانه دی، دوی دې خپله په خپل ځان کې غږ وکړي، خپل ځان کې د راټول شي سره خپل هېوادوالو او خپل اولادونه دې خپل غېږ کې ونیسي. لمنه دې پراخې کړي، نیت دې فکر ټولو ته، او ټول دې بېرته راوبولي په عزتمند او غیرتمند ژوند او دغه ورته برابر کړي. اول مسؤلیت تل په سلو کې دی، خپله دننه د هېواد د چارواکو دی. بیا پسته کېدی شي چې ته نړیوال دی، نړیواله ټولنه ده، ټول دي، د هغوی نه په دویمه درجه او په درېیمه درجه مسؤلیت لري، اما خپل زموږ چارواکي اول درجه مسؤلیت لري. بیا هم زموږ هیله دا ده، او نجونو ته هم دا وایمه چې د صبر نه شکیبایي نه کار واخلي، حتما دا ستونزه حل کېږي. دا ستونزه نه ده چې دایم پاتې شي، خو بیا به دا ستونزه تعلیم شي د اوسنو چارواکو ته به څه پاتې چې دوی دې بیا په دومره فشار لاندې دومره د ځورېدلو پسته دا ستونزه حل کړي. اوس هم هغه وخت دی چې دوی دې کولی شي چې خپل هېوادوالو ته د خوښۍ زیری ورکړي، هېوادوالو ته دغه زمینه مساعده کړي، او د ټولو زړه په لاس کې واخلي. تاسو باور کړئ دونه به هېوادوال د دې ملاتړ وکړي، دونه به د دې هغه دغه نور لوړ شي که دوی دې لږ فکر وکړي. زه نه پوهېږم چې دوی دې خپله شعوري دا کارونه کوي او یا غیر آګاهانه د بل چا خبرې واوري چې په دغه سخت وضعیت کې همدې په خپل وګړو زړه درد نه کوي، رحم پرې نه راځي، د عدالت نه چې په اسلام کې دی، هغه عمري عدالت چې کوي هغه د واقعي اسلام چې دی، د هغې نه دوی د پیروي نه کوي، هغه اصول په نظر کې نه نیسي، او بیا هم دغه ټولې خطاوې دي چې د دې خطا کوي. لکه ډېر زموږ خلک چې وایي چې دغه پښیماني لري، دا به یو وخت به ټولو خلکو ته دا دولت مختورني چې په داسې سخت حالت کې دی زموږ د خپلو هېوادوالو د خپلو بچیانو د خپلو اولادونو لاسنیوی ونه کړو، او دوی ته زمینه د راتګ او زمینه د کار او د تحصیل مساعده نه کړه. نو دا د لویه ننګونه، د لوی شرم دی. نه پوهېږم چې ولې نه پوهېږي دا خلک. کله بېخي ځان سره داسې دغه وشم چې دا په خپل لاس نه دي، په خپلواک نه دي، په خپل فکر او په خپل دغه نه دي چې دوی دومره نه شي کولی چې هغه کار د دوی د لاسه کېږي او ویني کېږي د خپلو هېوادوالو په مقابل کې. ډېر د تاسف ځای دی، الله دې رحم وکړي، او الله دې دوی ته دغه د هېوادوالو زړه لاسته راوړي، او بېرته زړه دی د دوی د ستونزې حل کړي. بیا پسته نړیوال ټولنه باندې غږوو، بیا په نورو هېوادونو، بیا په ګاونډیانو چې دوی هم مسلمانان دي، دوی هم د عدالت کار واخلي، ظلم دې نه کوي په خلکو باندې، په نورو دغو باندې. دوی دې زیاتره خپلې ګټې په نظر کې نیسي. دا وضعیت کوي چې دلته یو څه کلزت واخلي، یو څه د همیشه دا په همدې چال او په همدې شکل باندې افغانستان ته همیشه دی ټک دی، هم افغانستان ته نیت ښه نه دی. نه پوهېږم افغانستان یو جنګ ځپلی یو غریب هېواد دی، موږ خو فکر کوو دومره چال او فریب دای دومره زده نه دي. افغانستان به غرور به عزت به غیرت خلک دي، اما د نړۍ د خصوصا د ګاونډیانو ته ډېر نیت بد دی. دومره چې د افغانستان خلک صادقه دي، میهمان نواز دي، فکر نه کوم دا نور خلک د سوسي، اما اتمن دې به ډېر دا دین معلومیږي چې د افغانستان خلک ډېر غرور او وقار او دغه لري چې د خلکو ته نیت ښه نه دی. کنه خو افغانستان ډېر مهربان خلک دي، او زه همیشه موږ ټول باید دا فکر وکړو چې زموږ د ګاونډیانو همیشه موږ متضرره دی، همیشه موږ د ګاونډیانو نه ډېر سخت ننګونې لیدلې دي. دا یو مثال دی واضح چې موږ اوس ګورو.
مننه آغلی مومند. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه ده. د دې خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. زه له خپل درې سرو ملمنو آغلی اوجی امیل، آغلی تور پیکی مومند، او آغلی قمر نیازی څخه ډیر مننه کوم چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.